کول دو بشتر استان وجلی دی. په یوه بیان کې چې د چهارشنبه په ورځ لپاره ځوخه خبرې سوي درغلي دي چې د غوایي بریدونه د شپې له خوا په شمالي وزیرستان کې یو شپه لمخې تر سره کړی دي. د پاکستان پوځ تیر کال د وسلوالو طالبانو پر ضد په پراخه کچه د زربیاز په نامه پوځي عملیات پیل کړل. پوځ ویل دي چې دوی د 2013 کال د جون د میاشتې راهیسې چې کله یې په شمالي وزیرستان کې دغه عملیات پیل کړي 1200 وسلوال وژلي دي. دا خبرونه
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 100.15 رښتینی او تازه خبرونه.
تر نو اوریدونکو خبرونه مو اوریدل او اوس په راپورټونه واوري. هر میاشت د 15,000 په شاوخوا کې افغانان له ایران څخه بیرته افغانستان ته استول کیږي. په دې کې ډیر داسې افغانان شته چې خپل هیواد ډیر په خوا پریشي او په ډیره ګرانه پیژني او د غوی راتلونکي په دغه یواد کې معلوم نوي. نور تفصیل به د آشنا ټلویزیون په دې راپورټ کې واورو.
تاجی ګل حیدری یو داسې افغانه ده چې هغه له خپلې کورنۍ نه بېله شوې ده او نه پوهیږي چې په راتلونکي کې به څه ورته پیښ شي. تاجی ګل د فرانس پریس اژانس ته وویل چې هغه په ایران کې د استوګنې د ویزې له مودې نه زیاته پاتې شوه او کله چې هغه ولاړه چې خپله ویزا نوي کړي نو هغې د زیاتې جرمې تمه درلوده، خو پر ځای د دې هغه د غیر قانوني مهاجرې په توګه ونیول شوه، په یو موقتي مرکز کې وساتل شوه او له سلګونو نورو افغانانو سره بیرته خپل وطن ته ولېږل شوه. شپږویشت کلنې تاجی ګل د فرانس پریس اژانس ته وویل چې افغانستان یې هغه وخت پریښود کله چې هغه یوازې نه کلنه وه.
زما زوی څلور کلن دی او زما لور په دریم ټولګي کې ده. هغوی په ایران کې دي، زه دلته نشم پاتې کېدلی. زه دې ته اړ یم چې بیرته ایران ته ولاړه شم.
میرمن حیدری وویل چې د هغې خاوند ډېره هڅه وکړه چې هغه په ایران کې وساتي، خو ګټه یې نه درلوده.
زما خاوند زما له حاله خبر دی، هغه زیاته هڅه وکړه چې ما وباسي، خو هغوی یعنی ایرانیان هغه ته هیڅ خوږ نه کړي. زما ماشومان وژړل خو اغیزه یې نه درلوده.
د نړیوال مهاجرت سازمان غړی میتو ګریډن وایي چې له ایران نه ستنېدونکي په سلو کې تر لس پورې کسان، اصلي پذیره ماشومان، نجونې او هلکان چې د 1300 او 1200 ترمنځ عمرونه لري چې په اسانۍ سره د انساني قاچاقونکو لخوا ښکار کیږي.
له 20,000 تر 15,000 کسانو پورې خلک ایستل کیږي. نږدې 1,500 نور یې په طبیعي توګه ستنېږي. نو د دغو 15,000 له جملې نه زموږ په اټکل په سلو کې 10 او 20 یې مرستې ته اړتیا لري.
ایران د افغانستان د شاوخوا هغو 200,000 ثبت شویو مهاجرینو کوربه دی چې هغه وخت یې خپل هیواد پریښود چې په 1990 کال کې پخواني شوروي اتحاد د یو کمزوري کمونیستي حکومت د ملاتړ لپاره پرې یرغل وکړ. په 1990 کال کې د روسانو له وتلو نه وروسته کورنۍ جګړه پیل شوه او بیا له 1999 کال نه تر 2001 کال پورې د طالبانو رژیم نورې ناخوالې رامنځته کړې. زیات کسان یې د ختیځې پولې له لارې پاکستان ته هم ولاړل چې هلته د پاکستانی چارواکیو په وینا 1.6 میلیونه مهاجرین په قانوني توګه ژوند کوي.
له بشري ټولنې او په افغانستان، پاکستان، ایران او نورو ګاونډیو هیوادونو کې د حکومتونو لخوا کلکو هڅو ته اړتیا ده چې د هغو افغانانو اړتیاوې حل کړي چې له دغو پلونه پورې راپورې سفر کوي، تر څو خلک د ایستلو، استثمار او داسې نورو ورته ستونزو په لومو کې وننخلي.
څرنګه چې جګړه پایته نه ده رسیدلې، زیاتره افغانان بیرته خپل هیواد ته ستنه شوي نه دي. د دغو مهاجرینو یو غټ شمېر چې په ایران او پاکستان کې د مهاجرینو په توګه ثبت شوي دي، هغه کسان دي چې په همدغو هیوادونو کې زیږیدلي دي او په افغانستان کې هیڅ ریښې نه لري.
د امریکا غږ د آشنا رادیو د فیسبوک پاته ده VOA پښتو.
کندوز کې د آلمان په مرسته د اروپایي هوادونو د روغتونونو په څیر مجهز روغتون جوړ شو. ګلریم رازمن د کندوز څخه راپورټ راسي.
کندوز کې 220 روغتون له تیرو لسو کالو را په دې خوا د طبي انسټیټیوټ د لیلی په ودانۍ کې فعالیت کاوه چې په تیرو کلونو کې د جراحي برخې لپاره ودانۍ جوړه شوه. اوس د دغه روغتون د بسترونو شمیر 301 ته ورسید او ودانۍ د آلمان په مالی لګښت جوړه شوه. دغه ودانۍ چې نوې د آلمان په مرسته جوړه شوې د مریضانو د سہولت او د ډاکټرانو د معایناتو لپاره ټول هغه وسایل لري چې ورته ضرورت پیښیږي. پا په دغه روغتون کې د معده ټلویزیونی معاینات یا انډیسکوپی او نور پرمختللي معاینات لپاره هم وسایل برابر شوي دي. د قندوز د عامي روغتیا رئیس سعد مختار وایي چې دوی په تیرو کلونو کې په روغتیایي چارو کې خیل استراوړنی درلودې. هغه وایي
د بخش صحت تانسیم کې پروژه های انکشافي خوب
د روغتیا په برخه کې په دې توانیدلې و چې په قندوز کې خې صحي پروژې عملی کړو. په دغه پروژو کې په مختلفو سیمو کې د معتادینو او عادي ناروغانو لپاره د کلینیکونو جوړول شامل دي. په قندوز کې د دغه روغتون د ودانۍ د پرانیست پر مهال یو شمیر خلکو نیوکه کوله چې د عامي روغتیا مسؤلین باید قندوز ته د بې کیفیت دوايانو د راوړلو مخه ونیسي او په شخصي کلینیکونو کې د ډاکټرانو لیکلي دوايي یوازې په همغه درملتونونو کې پیدا کیږي چې ډاکټر ورسره په فیصدې کې شریک وي. د سیمې یو تنوسیدونکو اسماعیل داسې وایي
کچر ته شپخانو ته زو شپخانو کې چې څومره مریض ته په کار د اغمر توجه نکېږي. کچر ته شخصي کلینیکونه ته ورزو دلته سو خبرې د پردې شاته دي. ډاکټران یو خو اخلاق نه لري، دیم دوا چې دلته راځي هغه کیفیت نه لري. د سیمه مریضان شته چې یو کال سور لس میاشتې شپارس میاشتې دوا خوري ولې هیڅ تاثیر نه کوي. په هغه باندې دریم شخصي ډاکټران سره مشکل د قیدی نقصو دی چې کپامغه دواخانه کې اخلي خو پویږي په کبل چرته وړي نه پویږي په هغه نقصه باندې. دا اوس دغه نقصه راته یو ګوره زه خپل د نیمتی بن فارغ یم ولې زه پنه پویږم چې د تاسو شی لیکلی دي.
د عامي روغتیا د وزارت مالی او اداري مسؤل عبدالبصير سرور وایي چې دوی په دولتي روغتونونو کې هم له هغو درملو ګټه اخلي چې بایې کموي او کپل وړه بایې درو اخلي نو مسؤلینو ته دوسیه جوړیږي.
وختي کې شفاخانه مرکز د کابل نیمه ازادي مبارشان دادیم در قسمت تدارکات.
په کابل کې مرکزی روغتونونو ته په تدارکاتو کې د نیمه ازادي لورکول ورسته هغوی د درملو په انتخاب کې مشکل درلوده. که یو پاکټ پر استعمال ګولې په 2 افغانۍ وي ویلې په دې په هیغو چې کیفیت خراب دي، خو کلس کوله ګراند خه کیفیت لرونکو دوا واخیستل شي د څارنوالې له خوا ورته دوسیه جوړیږي. هغه زیاته کړه چې په قانون کې ستونزه لري او باید د خلکو د سهولت لپاره د غستونزه حل شي. د آلمان د سفارت استازي اندریس ګلوسلر د دغه روغتون د پرانیست پر مهال وویل چې د دغه روغتون په جوړولو سره به د قندوز د خلکو په ژوند کې تغیر راشي او په صحي چارو کې به ورته اسانتیا برابر شي. دغه روغتون به د دې سیمې د خلکو په ژوند کې تغیر راولي او دویم دا چې دغه پروژه د جرمنیانو او افغانانو د کلکې دوستۍ نمونه ده. هغه زیاته کړه چې د آلمان خلک د شمالي ولایتونو د بیا رغونې لپاره فکر کوي او له افغانانو سره دوستي پالي. په قندوز کې دغه نوی روغتون د ودانۍ په جوړولو باندې 6.5 میلیون یورو لګښ شوه چې په کې د ناروغانو د تداوی لپاره د اروپایي هیوادونو د روغتونونو په څیر سهولتونه موجود دي. ګلرحیم یزمن، امریکا غږ آشنا رادیو، قندوز.
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 0.15 رښتینی او تازه خبرونه.
درنو اوردونکو ته خبرونو لنډیز به پلا بیا ووري. د ولسمشر ویاند اجمل عبید عابدی امریکا ژغ ته ویل چې ولسمشر غنی د ټولو هغو ادارو لپاره چې اوس مهال د سرپرستان لخوا اداره کیږي د نوو چارواکو د ګمارونو لپاره په سلام مشورو بوختي. شاغل عابدی ویل له خلکو سره سلام مشورې د افغانستان ملي ګټو ته لومړیتوب او د افغانستان د نافذ قوانینو رعایت هغه اصول دي چې له مخې ولسمشر پریکړه کوي. د افغانستان دفاع وزارت وایي چې د طالبان لخوا د پسرلنی عملیاتو اعلان یو تکراری موضوع ده او افغان امنیتي ځواکونه د دې وړتیا لري چې د هیواد په هر ګوټ کې وسلوال مخالفین وځپي. له دې مخکې په افغانستان کې طالبانو خبرداری ورکړی چې د خپل پسرلنی عملیاتو بهیر به د جمعې په ورځ پیل کړي او یو ځل بیا به د افغانستان نه د بهرنۍ ځواکونو د وتلو غوښتنه یې کړې ده. له بلې خوا د ډیلي بیس په نامه یوې ورځپاڼې راپورټ ورکړی چې داعش یا اسلامي دولت ویلي چې د جلال آباد برید دوی نه دی کړی، خو د دې مخکې د افغانستان جمهور رئیس ویلي وو چې په دغه برید کې د داعش یا اسلامي دولت دلیل لاس و. ناټو بیا ویلي چې داسې اسناد نشته چې ننګرهار په وروستۍ برید کې داعش د ډلې لاس درلودل په اثبات ورسوي. په افغانستان کې د ناټو ویاند کریس بلچر آشنا ټلویزیون ته وویل چې په دې اړه څه نسي ویلي چې ګواکې د داعش ډله په افغانستان کې په نورو بریدونو کې هم لاس ولري. دا خبر په افغانستان کې د ناټو ویاند کریس بلچر له کوره ورکړل شوي ده او ویلي دي چې تر اوسه داسې شواهد په لاس کې نشته چې وشي داعش په افغانستان کې د بریدونو طرحه او تر سره کړی وي او کنه. د پاکستان پوز وای چې دوی د دوی جنگي الوتکو په قبایلی سیمو کې د وسلوالو یو پټن ځای بمباري کړی دي او دوی په کول 22 ترورستان یې وژلي دي. په یو بیانیه کې چې د چهارشنبې په ورځ د پوج لخوا خبر شوی درغلي دي چې دغه هوایی بریدونه د شپې لخوا په شمالي وزیرستان کې یو شپه لمخې تر سره شوی دي. د پاکستان پوز تر کال د وسلوالو طالبانو پر ضد په پراخه کچه د ضربې حس په نامه پوځي عملیات پیل کړل. د ننګرهار د والی ویند احمد ضیا عبدالضیا امریکا ژغت وویل چې نن سهار نیم بجې د دغه ولایت د کورنیو او بارنیو جرمونو په وړاندې د مبارزې د څارنوالو مرستیال غلام حیدر حیدری له خپل یو ساتونکي سره هغه مهال وژل سو چې موټر د سړک پر د غاړې پر ماین ور برابر سو. دغه راز عبدالضیا ازادي راډیو ته وویل چې په ورته وخت کې د کامې ولسوالۍ د اربابانو په سیمه کې د بټیکوټ ولسوالۍ د اکمالاتو امیر خان ولی په موټر مقناطیسي ماین ته چاودلې چې د دې کبله خپل دی او یو تن ملکی وګړي ټپي شوی دی. د فرانسې چارواکو ویل دي چې دوی یو اسلامي سخلریزي نیولې دي چې درنې وسلې ورسره وي او شک پرې کیږي چې په یو او یا څو کلیسانو باندې د حملو پلان درلودي. هوتی ایغانو د یمن په دریم لوی شهر تایز کې یو پوځي قرارګانې ولیده. هوتی ایغانو دغه قرارګاه په داسې حال کې ونیوله چې په دغه سیمې او په جنوبي بندري شهر عدن کې جنگ روان دی. لاغه ورسته چې هوتی ایغانو د جمهور رئیس عبدالرب منصور هادي د ملاتړي ځواکونو څخه دغه قرارګاه ونیوله. په دغه سیمه کې هوایي برید هم شوی دی.
چې زو کندارته نن کندهار ته ځو. کندهار کې نن د انارګل مشاعره ده. د انارګل میله ده او د افغانستان د مختلفو برخو نه د ډلې ډلې خلک، شاعران، لیکوالان، پوهان، مینوال، هنرمندان کندهار ته راغلي دي او همدا اوس چې موږ تاسو سره خبرې کوو د هغوی دغه مشاعره روانه ده. زمونږ د امریکا غږ آشنا راډیو خبریال عزیز الله پوپل په همدغه مشاعره کې دی او ورسره د دغه مشاعرې یو ګډونوال ښاغلی محمد یار یار صاحب هم دی. نو نن به موږ تاسو سره د کندهار نه خبرې کوو. موږ به واشنگټن کې د امریکا غږ آشنا راډیو په سټوډیو کې، خو زمونږ مېلمانه به په کندهار کې او هغې ځینه به د انارګل د مشاعرې حال احوال راکوي او نور به هم د زړه خواله سره کوو. نو ګورو محمد یار یار صاحب سره پیل کوو، عزیز الله پوپل صاحب هم راځي، نو هغه سره به هم خبرې کوو. یار صاحب السلام علیکم.
السلام علیکم،
مننه کوو یار صاحب. مشاعره کومې مرحلې ته رسیدلې ده؟
نو بس مشاعره چې ده ډېره شاعرانه فضا کې روانه ده. یو کندهار مدیر د ټلویزیون کې ډېر یو شاعرانه ماحول دی. شاوخوا شنې ونې دي او ګلونه دي، د ګلونو رنګونه او ښکلي بویونه دي او یو لوی شاعرانه حوض دی. د حوض پر شاوخوا باندې شاعران راټول دي. نو یعنې په ټوله معنا باندې ماحول شاعرانه دی او شعر مشاعره اوج ته رسېدلې ده. په ډېر شوق باندې شعرونه ویل کېږي، په ډېره مینه شعرونه ویل کېږي او په ډېره مینه اورېدل کېږي. نو مشاعره ډېره خوندوره او په اوج کې روانه ده.
څومره خلک د کم دنه خلک څوک څوک راغلي د یادولو؟
نو مشاعره د کلنۍ مشاعرې چې په مختلفو ولایتونو کې جوړېږي، دا خپله یو ډېر لوی ارزښت دی. او دغه تاسو پښتنه ډېره مهمه ده چې د کوم ځایو څخه خلک راغلي دي. د دغو مشاعرو یو د ډېرو نورو ښېګڼو تر څنګ لوی ارزښت دا دی چې د مختلفو سیمو څخه د راټولېدو یو ډېره بهترینه او د مینې ټاکه بهانه وي. نو د ډېرو ولایتونو څخه شاعران راغلي دي، هلته چې ما واورېدله د مختلفو ولایتو څخه، د هلمند څخه، زابل څخه، د ننګرهار څخه، د وردګ ولایت څخه، د پروان څخه، د افغانستان د شمال څخه، د ډیورنډ اغاړې څخه، نو د ډیرو ځایو څخه شاعران راغلي دي. او یو په تمامه معنا یو ملي شاعرانه فضا ده.
د یوازې مشاعره ده که میله هم ورسره شته؟
نو بس مشاعره خپل میله ای د میلې او د مشاعرې تر منځ به
نه د مشاعره کې خو صرف شعرونه وایو. د میلې د میلې د
نو بس تر ټولو ښایسته میله ده.
میله کې خو مشاعره شعرونه علاوه په کې هم څه کوي؟ سندرې داسې خاص بل څه؟
او سندرو پروګرام هم څه تر څو خلاص سندرې نه دي غېدلې. د افغانستان یو تکړه استاد رحماني صاحب هم تشریف لري په مشاعره کې او ټول ګډونوال د هغه مشکلي موسیقي ته هم په تمه دي. نو تر څو خو لا د موسیقي نوبت نه لري رسېدلې. موسیقي به هم وي او موسیقي به یو ښه استادانه موسیقي وي. موسیقي استاد به استادانه موسیقي هم کوي او شعرونه به هم وایي. نو
موسیقي هم څه خوشاله تر څو نه باندې رسیدل. مننه کوم څنګه خبريال خغل عزیز الله پوپل هم را سره په تماس کې شوې ده. هغه ته ورځو. پوپل صاحب سلام علیکم.
وعلیکم السلام عزیز صاحب. تاسو ګران محمد یار صاحب سره ټول درنو اوریدونکو ته سلام او احترام.
یوازې منګه خبر یاست؟
خبر ادا کوم چې خبرې په مجار په وکړي.
نه ما زمنګ سره خبره نه خلاصيږي. ها د کندهار ټول خبر ده چې میله د یوازې منګه خبر یو.
یار کندهار خو نو څه شي جنوبي ولایت خو په مجموع کې شي لوی کندهار ورته وایو. ټول خبر دي او د باندې هم ګرځ خلک خبر دي. راځي راغلي دي خپل په مجاز سبو افغانستان د مختلفو ولایتو څخه. زه بولم چې په تفصیل باندې وایم چې د کندهار څخه علاوه د هلمند، زابل، روزګان، ننګرهار، پکتیا، غزنی، فراه، کوټه، کوشین او نور کوم شاعران راغلي دي. نو خو دسي غټه خبره ده.
دا خو دومره ماشاءالله ملمانه راتلل او غي ملمسیا کول زي غیره خړو ناسې پاستي اوسېدو دا څوک کوي؟
نو تدیر پوری چې کوم معلومات موږ لرو د کندهار هغه سرمایداران او فرهنګي کړي دی دغه مصرف په غاړه باندې لري دغه ولایت مقام اداره د عینو خیرت بنیاد او ځینو دغه بنسټونه دي چې دوی د میلمنو قرباني دي او دغه د مصارفات او مسولیت هم دوی په غاړه دي. مشایره خونه یاسو یادونه وکړي چې د کندهار د رادیو تلویزیون په انګړ کې دي نو هغه د برکو د د د د د د هاوس دی چې څنګه هم دا وړاندې کوي چې مثلا ملمنو د پاره ډېر څه ځای نیول شوی دی یو ډېر ښه شاعرانه ماحول جوړ شوی دی. یعنی د مصارفات له نگاهه څخه ډېر مسولیت دی هغه فرهنګیانو را خیریه وڅښنو په غاړه باندې اخیستل.
ډېر ښه یار صاحب، سره به هم خبرې کوو، تاسو سره به هم خبرې کوم. اوریدونکي هم که چېرته په دغه مشاعره کې یا د مشاعرې ته کله تللي یا نور خپل ولایتونو کې د سړي د راتګ سره د مشاعرو پروګرام نیولی، که د نارنج ګل مشاعره کړي، که د ریدي ګل مشاعره کوي، یا د هلمند سیند کوي، یا د انار ګل مشاعره ده، په هغې به هم خبرې کوو. په بل سره یو پوښتنه تاسو نه کوم، بیا بېرته یار صاحب ته ورځم. دغه مشاعره چې جوړه ده، روانه ده، ستاسو په نظر د دې او د تیرو کلونو کې چې انارګل مشاعره شو څه فرق شته؟
ولا فرق خو یو فرق چې نه پوهېږم، یاد یې کوم چې یاد نه کوم، ممکن ډېر دوستان په دې خبره باندې خفه شي. سږ کال لوی فرق دا و چې دا لومړۍ مشاعره وه چې د ځوانۍ مرګ عبدالقدیم په تیال نشتون پکښې لوایم استدي. تېر کلونه به هغه یو له کلیدي څېرو څخه و چې د دې مشاعرې ډېر چارې به د په غاړه باندې درلودلې او فرهنګیان به ورباندې راټول وه، ډېرو ته به یې دعوت ورکاوه. او دوهمه خبره دا ده چې تر ډېره پورې دلته یعنې د انارګل د صفت تر څنګ هیله ده راتلونکي دپاره امیدونه دي په دغه شعرونو کښې چې شاعرانو ولوستل، تر ډېره پورې دغه مسایلو ته هم ډېر زیات پام شوی دي. او یو بل شی زه به د موقع په استفاده یادونه وکړم، جناب عابد صاحب، چې دا د مشاعرې پیل چې کل نن مازدیګر وشو، دا د افغانستان د اطلاعاتو کلتور د نوي ټاکل شوي وزیر عبدالباري جهاني په پیغام سره وشو. ښاغلي جهاني صاحب کندهار د افغانستان د سیاست او د ادب مرکز یاد کړی وو او دغه راز د انارګل مشاعره یې د دې یوه څرګنده بېلګه وبلل. ده په خپل پیغام کښې ځینو فرهنګي او رسنیزو ستونزو ته هم اشاره کړې وه او د خپل ماموریت پر مهال یې د دې ستونزو د حل ژمنه هم کړې وه. یو ډول هیله ده چې چون خپله جهاني صاحب یو له هغه مخکښانو څخه دی چې په دې سیمه کښې د دغسې فرهنګي هڅو هغه باني هم تر ډېره پورې بلل کېږي، نو ځانګړتیاوې په مختلفو برخو کښې وي، خو دغه د نمونې په ډول باندې ځینې شیان ما یاد کړل.
مننه کوم یار صاحب. تاسو هم دغه احساسوئ که تاسو هم نور څه احساسات هم لرئ د برک؟
لکه څنګه چې په بل څه محترم یادونه وکړله د شهید پتیال صاحب خمای واقعا محسوس شو او د ډیرو ګډونوالو د ډیرو هنردوستانو فکرو کښې یعنې واقعا دغه د غم کرښې لیدل کېږي. اما موږ د دې دپاره چې دلته دا د مشاعره کښې زیاتره لکه مخکې د میلې خبره وشوه نه، نو یو میله یې او د تفریح یو فرصت هم وي، د هنر ځلولو یو فرصت هم وي. نو ملګري دغه یادونه ډېره نهي، اما د هر یو سره دا درد ملګری دي، خاصتا زما سره هم، او ما خپله شعر هم شهید پتیال په یاد باندې لیکلی وو. نو یو خو دا خبره، بل د دې سره په څنګ کښې بیا بېرته سړی په دې باندې مطمئن شي، دغه مرګ او د دنیا ته تګ دا خو هر ژوندی موجود بالاخره په فنا محکوم دی، خام چاره نشته. بېرته موږ خوشحاله په دوی یو او دغه یادونه ملګري دوستان سره کوي چې پتیال صاحب د هنر د لارې یو لاروی وو او هغه د هنر زدېده او د هنر پرمختګ غوښتي، نو د ده ارمانونه به په دې سره کېږي چې د ده پر غولي باندې او د ده پر سیمه باندې هنر زدېږي، هنر ته وده ورکول کېږي. دا په دې باندې موږ باور لرو چې د ده اروا به ورباندې خوښ وي. په دې په څنګ کښې بله ځانګړنه چې له نیکه مرغه په دې وروستیو وختو کښې نور د تحلیلګران هم په دې اړه باندې مثبت نظر ورکوي، د مشاعرو رنګ بدل شوی دي په عمومي توګه باندې په هر ولایت کښې نارنجګل مشاعره وشوله. په دې اړه باندې هم هغه هنرپوهانو یادونه وکړله. په نورو ولایتو کښې
چې مخکې به په مشاعرو کې یو ډول شعارونه ورکول کېدل، شعارونه هم یو ډول وچ و بې خوند، حتی د شکنځلو تر حده، د سپکاوي تر حده پورې به خبرې کېدلې یو اړخ بل اړخ ته. نو هغه به دغه مشاعري فضا به یې یو رقم بې خونده کړې وه. البته یو څو احساساتي کسانو به چکچکې ورته کولې و، نارې به یې ورته وهلې، اما هغه څوک چې په هنر پوهېدله، د هنر په روح باندې پوه وه، او د هنر پر جوهر یې باور درلودي، د شعر پر شعریت باندې باور درلودي، هغه به ورته خفه کېدله او یو رقم مبتذل حالت حاکم و پر شعر باندې او پر هنر باندې. په نیکه مرغه کال په کال دغه فضا بدله شوې ده. زموږ دغه روان نسل، نوی نسل، دغه راپورته کېدونکی نسل کرا کرار د هنر د روح سره آشنا کېدونکی دی، او بیرته مشاعرو خپل رنګ بدل کړی دی، بیرته د هنر خواته ګام اخیستی دی. دا خپل یو ډېر لوی ارزښت دی او ډېره لویه د امیدواري خبره ده. نن چې موږ په انارګل مشاعره کې هم شعرونه واورېدل، یعنی تاسو باور وکړئ چې بېخي د توقع خلاف و. یو رقم سړي هغه پر آینده ته یې ډېرې هیلې پیدا کېږي، د غزنوي نسل چې دی د هنر د جوهر سره آشنا شوي دي. نو دغه هغه بارز او عمومي او هغه د ډاډ وړ یو اړخ دی د دغې مشاعرې شاعرانه شعرونه ویل کېږي.
مننه کوم، تشکر. یو پوښتنه بیرته ذهن ته راغله، محترم عزیز الله پوپل صاحب، په مشاعره کې یا په دستوره ټولو کې د میرمنو برخه څنګه ده؟
ولا میرمنې ښځینه شاعرانی جز وې، اما کول نه، ولیکن تر هغه اندازې پورې چې موږ دلته په منطقه کې هغه رسنیز فعالیت له لارې یو ارزونه کولای شو، یعنی د خوند رول هم په دې کې بارز دی. لکه څنګه چې یار صاحب یادونه وکړه، دغه نوې ځوان کهول تر ډېره پورې پر مستقبل باندې زیات یعنی پچا کړې ده، او د راتلونکي لپاره د هیلو ارزوګانو، یعنی د ښځینه برخه هم په دې کې یعنی نه پامه نه چې ورځېدلای. ولیکن دلته مشاعره کې
څو هم جزوه بلیو. دا به نور خبرو کې هم یاد کو لاړ بشو، او ردونکو لن کې دی هغه هم غوړ سه وای. د انارګل مشاعره ده په کندهار کې، دودیز میله ده سره. نو ګورو څوک دی کوم ځای کې دی سوای را سره. السلام علیکم. غږاو رئیس سلیم شي، تاسو کې څه کوم ځای نه؟ دا مان خبره کې غواځ خنه ده. مهرباني بل اردن کې واخلو. السلام علیکم. سلام مو شه کوم ځای کې تاسو کې څه؟ السلام علیکم. غاګور وعلیکم السلام. خیر دې، مهرباني وکړئ موږ خبرونه اورئ. مهرباني، وعلیکم السلام. مهرباني، خوشاله اوسې. محمد یار صاحب، دوی وایي چې د لر طرف نه هم خلق شته، د وکوټ نه یا د پښتونخوا نور بند خلو. یار صاحب
بلې بلې، و ما مخکې هم یادونه وکړله چې د کوټې څخه، جنوبي پښتونخوا څخه هم شاعرانو ګډون کړی دی، ډېر ښایسته شعرونه یې ویل، او د د مختلفو سیمو څخه شاعران راغلي دي. د فکر کوم دغه ورور دغه خو ما ونورې دي سم د ژغ ونورې دي فکر کوم روزګان څخه خود مشخص نه دي، البته یعنی مشخص چا په ادرس باندې شیر ونه وایي، خو د روزګان څخه د پوهنتون محصلین دي او په زیاته پیمانه باندې ګډون کړی دي کوم شاعر.
درخه دلته اوردون کې هارون رشید خوګانی لیکلی لاره غلطه کپاروان ته راشه، د ګلغونډي ګل ارغوان ته راشه، یخه تروی جنتی شراب دی زید بادرنګو دی لغمان ته راشه، د میدان خار مڼې دی نه یادیږي، د نازه ډکه کابل جان ته راشه، په بل وطن کې نو تاسو دی دلی یو رشید ګران افغانستان ته راشه. نو خارج نه څوک راغلی کنه یار سه
او د خارج څخه خو تروس پرې د څوک ما ونه لیدل ممکن راغلی وي، نام خدا په زیاته شمیر باندې خلک راغلي دي مشخص دي، په سترګو نه سو البته راغلي به وي، یعنی ټول راته معلوم نه سو، ځکه ډېره پراخه ساحه یې نیولې ده او مثلا د هاوس پر شاوخوا باندې راګرځېدلي دي او ډېر لوی هاوس دي. نو زیاتره وخت او بله دا ده چې دغه د لایک سیستم یې داسې جوړ کړی دی چې په ګډونوال باندې تیاره ده او په چارو اطرافو کې دغه لایکونه جوړ کړي دي، په سټیج باندې رڼا ده، نو په دې خاطر هغه سړی نشي کولی چې ټول دغه تشخیص کړي. البته د خارج په ادرس هم تر اوسه پورې کوم څوک راولاړ شوی نه دی.
پوپل صاحب، مونږ چې کله د نارنج ګل مشارک کی خبرې کولې، خلکو یو شکایت درلودو چې ډېره رسمي ده، تشریفاتي ده، په دیوالونو کې بند ده، شاعران شعرونه اول اور نه اخیستل شوي، قتل شوي، بیا اوري. دلته څنګه چل دی؟
ولا دلیل خو بیخي آزاد آزادي ده، هیڅ داسې مشکل ستونزه نشته، فقط هغه د غوره شعرونو د ټاکلو لپاره نه، هغه د میلمنو دوستانو له منځ څخه او خپلو د قربانو له منځ څخه یوه جرګګي په نظر کې نیول شوې چې د غوره شعرونو د انتخاب لپاره دوی هلته موجود دي. مګر په مجموع کې هغه دوستان د لیست مطابق شاعرانو ته دعوت ورکول کېږي، یعنی په مجموع کې کومه ده چې پابندي موږ نه لیدلې. نه
مننه کو یار صاحب، دغه پالیسی څنګه هلته بدله دلته بدله د څنګه چلې؟ حکومت واک پہ زیاد ننگرہار کی سنگ
خبر وکړه رشته هم دا مشاعری اشا په یو حساب باندې خدا یو رقم ضرورت هم وي، دا امنیت په حساب باندې ځکه تاسو مال میږي لکه کمر له بده مرغه له ډیره بده مرغه چې په ننګرهار ولایت کې په جلال آباد ښار کې تاسو ولیدل چې د یو ډیر ورځې مخکې یو ډیره بده پیښه رامنځته شوله، یعنی د افغانستان او د افغانستان دښمنان دونه بې رحمه دي چې دوی اته په یو د ګڼې ګڼې په یو عمومي چوک کې هم دی ځانونه اوم ځانونه الوزي اوم نور انسانان الوزي او بیا په افتخار باندې دا سره هم په خپله دې افتخار بولي او دا په مختلفه دي دا قبلي، نو په دې خاطر باندې دا د امنیتي مسأله هم وي. نو په یوه حساب زه فکر کوم که چیرې د حکومتي کنټرول کې یا په ساحه کې دا یو ضرورت دی نه. او بل خبره دا ده د ننګرهار په اړه باندې هم د مخکې ډول کېدل چې ډېر حکومتي رنګ به درلودې او حکومت به ورباندې یو ډول یا به سانسور لګاوه او یا به ټینګار کاوه، شاعران خفه کېدل. سش کال د نارنج ګل مشاعره هم مستاسي ولیدل، ټول ولیدل او هم ولیدل چې په شا آزاده فضا کې وه، که څه هم د حکومت په مساحه کې وه، که بنچ باید وای د امنیت په خاطر، اما شاعران آزاد وه، خوندور شعرونه ویله. په کندهار کې هم زه تاسو یوه یادونه دا وکړم او ګایلری چې وایي کومه چې د کندهار د اطلاعات او کلتور رئیس ځوان او ښاغلی روحان مینهپال، دا یو استثنایي رئیس دی، یعنی له بده مرغه په ډېرو وختو کې موږ هغه د اطلاعات او کلتور رئیسان ډېر فعال نه یي او ډېرې ځینې کېږي او هغه هم پر ځای یې، اما دواخان مینهپال خپله یو د دې سره سره شاعر دی، لیکوال دی، هنرمند دی، پر هنر مین دی، خپل پر فکری ازادي باندې مین دی. تر ټولو مهمه خبره دا ده چې د هنر پر ازادي، د فکر پر ازادي، د بیان پر ازادي باندې باور لري او په عمل کې هم پلی کړی. د دې خلک شعر وکړي اما په عمل کې هغه څه نه وي، خو دوی خپله په عمل کې هم همدستي. نو د دې تر مدیریت لاندې چې دغه مشاعره جوړېږي، هلته هېڅ ډول نه سانسور وي، نه مخکې د شعر کتل وي، هغه هېڅ خبرې نه کوي، هېڅ ډول د قید بس احساس څوک نه کوي. کاملا په ازاده فضا کې کاملا یعنې هېڅوک دا احساس نه شي کولای چې دا یو حکومتي مشاعره ده. البته دا چې امنیت یې نیول شوی دی، دا خپله هم د حکومت یو ښه توجه ده. د دې سره سره چې ډېر مشکلات شته، خو په دغه اړخ کې د حکومت فعالیت چې دی د دغه ډول مشاعرو په کنټرول کې، یعنې غوږ امنیت په ساتنه کې د قدر وړ دي. او خدای وکړي چې زموږ د اطلاعات کلتور انسان په نورو ولایتو کې هم د دواخان مینه فعال غوندي.
مننه کو احمد سیدی صاحب په فیسبوک پیغام پرې تقریبا هم دغه ورته خبرې د خغلی پتیال صاحب یادونه کړې ده. خدای بخلی ویلې دي چې خوند نشته، هغه ورځ چې خوند کوو چې پتیال صاحب ژوند دی او مشاعره به خوند به او د هغوی روخ دی خدای خاد لري. نو اوریدونکي هم منتظر دي. لاړ به شو د اوریدونکو نه به واورو چې د انارګل مشاعرې باره کې څه وایي. السلام علیکم. ستړي مشي غږ اوري غږ د کچنه ورځي. محترم بل اردن کې لږ دغه ور. السلام علیکم. مهرباني وکړئ صاحب. وعلیکم السلام. سید احمد خبر هم غو کړ تاسو کو دې اوردل نه وی او یار صاحب هم ویل چې ازادي زیات د امنیت په لړ کې کومک کیږي. نور خپل د دوی څنګه چې خوخه باندې ده او خپل حساب روانه ده. د پاپل صاحب نه پوښتنه وکړه دلته اوریدونکو د طرف پوښتنه کوي، حکومتي چارواکي د غوی راتګ یا د غوی ناشته احساسيږي شتالته
ولې نه؟ خپل د کندهار په پراس ډاکټر کلیوی صاحب هم موجود و، هغه وینا وکړه. د حکومت د اکثریت اداراتو رئیسان مسولین هغوی دلته راغلي، یعنی هغوی یو خدای دی چې ما به یو څه د موضوع یاد کړل دي. شو ټکی و وارم په باندې کې مرکز وکړم چې د اطلاعاتو کلتور د اداري د مشر موضوع یاد کړ. نو اکثریت رئیسان هم د دې سیمې دي، هغوی خپل د ادب لارویان دي، د فرهنګ سره علاقه لري، هغوی همیشه فعال پاتې شوي دي. نو په دغه چې فرهنګي ناستو کې په داسې ادبي غونډو کې تر ډېرو پورې د دوی هغه رسمي موقف، یعنی یو قسم د ځغې ډېر جدي نه محسوسېږي. دوی هم لکه د عامو مېلمنو غوندې، د عامو مینهوالو غوندې راځي دلته چینی. ولیکن و خبره دي دا چې ولایتي مسؤولین هغوی راغلي و، دلی موجود دي او ویناوې هم وسوې. د پیل څلور ویناوې وې، تر هغه وروسته سملاسي مشاعره شروع شوه. نو بل و موجود و
مننه کو پوپل صاحب د شاعرانو نه لرې دي کنه زیاده سره.
نو موږ په دې خاطر چې شعر او شاعري دا هغه د دې ډېر جری سره زموږ کې اوسه دا غوښه یم په بغل ته یم او مامدیا څنګه ماځو.
یاس یاس
په ضرورت یې زو د شاعرانو سره ځای
یو قدم و هغه کسو دې نه دې پیدا
کړ
هغه پر با یا یار صاحب نو یو شعر ور. یار صاحب ماشاءالله شاعر هم دی لیکوال. یار صاحب جب کې د کاغذ ته
د څه مطرح زه ډیر زیات بخښنه غواړم زه چې اسونه یو خوا څخه چې اسونه دغه څخه سټیج څخه یا دغه شاعرانو څخه ډیر زما خدا د دې سایسته ده هنه او سایسته شعرونه په ما سیمونډي راوي او زه تر وخت زه تاسو پښتنه باندې دغه په نه سمو وخت کې تاسو وایو بیا
و شعر را تخپل و اوروي صاحب کومې رباني وکړه.
ما یو غواړم دا شنه راډیو سره دی اګه ستاسو د ډېر ښایسته غږ سره دي خو وشي او بل غوږ مې له مشاعرې سره دی سب نو زه فکر کوم چې زه به اوس راتوی بسی طوفان بسی تبا بشی تانان سی راتوی بسی طوفان بسی تبا بشی تانان سی دستا دوینو تاس کی با فقه را روان سی نو بازم دار یو بیت بانی با بسان سرو کن
نه نو دا یو قاک یو لاسی بغاک که دا بیا شیر رتوه کن
بله
دا یو لاسی بدی بل قاک بانی که دا مشاره ما را مگ دا شیر روه
مشاعره داسې مشاعره نه ده چې په غوږ باندې سړی لاس کېږي وایي نه اوري مشاعره خامخا غوږ سره رسېږي
ښه نو موږ خو غواړو چې د مشاعرې باره کښې خبرې کړو لږ شعر واورو نو که بل شاعر راته که پوپل صاحب مخامخ کړي د هغه نه یې واورو داسې دا د ژوندۍ مشاعرې ماحول وضع جوړه کړو څنګه یې پوپل
صاحب
پیدا دی که څوک که نه څوک شته نږدې موږ غواړو چې دغه د قندهار هوا او د قندهار هغه خوند د واشنګټن د لارې نور خلکو ته اوریدونکو ته ورسوو ځکه چې مشاعره روانه ده غږونه به وي یار صاحب ښه څوک د چا ټلیفون قطع شو د پوپل صاحب هغه لکه چې میلمه پسې یار صاحب مهرباني
عابد صاحب او بخشی تراوه چه پوپل صاحب شایر را پیدا کنو اغا شیر وانی زب کساسی جازای و دره یادوونی وکم
میرابانی
و یوان یادوان داد چه تاس مختی در شدینه و در بردون خبر وکرده نو ملکه سنگه چه پوپل صاحب اشاره وقت وکرده د نارینه په انصاف طبعا شزینه لږ وي اما بیا هم هغه سنتي ماحول ته چې کې
نه دا لږ دي که نشتی
بله
لګی دی که نشته
و نه نه لږ دی په نو په ځبه خو طبعا چې لږ دی اما بیا هم سنتي ماحول چې کې نو د دنیا کړی و د خپله یو ښه زیری و او البته زه به د یوې شاعرې چې شعر یې ووایه او هغه نن سبا له نیکه مرغه ښه مشهوره شوې ده خاطره فکر کوم نن یې خاطره دی خاطره فیضي خاطره فیضي د هلمند ولایت هغه راغلې وه ډېر ښایسته له پیغامه ډک او په شاعرانه ژبه ډېر ښایسته شعر ووایه زه فکر کوم چې د یو پنځه سوه ښځینه وو دغه هغه حق خو یې ور ادا کړي یعنې که پنځه سوه ښځو مشاعره جوړه کړې وای ټول شعرونه ویلي وای دغه یو شعر یوې خواته هغه بلې خواته نو فکر کوم چې ډېر ځوانان یې هم ښایسته شعر ووایه یو دا ټکي دویم ټکي دا دي د مشاعرې یو بله ځانګړنه چې دلته تمثیل هم شته همدغه اوس یو تمثیل روان دی یوه پارچه روانه ده تمثیلي او بله خبره دا ده چې دلته طنزي شعرونه هم وویستله په کندهار کښې یو شاعر دی ممکن د اشنا راډیو څخه هم غږېدلی وي اورېدونکی یې نوم اورېدلی وي عطا محمد بیباني ډېر ښایسته طنزیه شعرونه لیکي او په ښایسته انداز یې وایي نو دا چې بیا کله سپی ته راولاړېږي نو بس مشاعرانو هغه وخت مشاعره چې کله عطا محمد بیباني پر دریز باندې ودرېږي نو عطا محمد بیباني هم شعرونه وویله او ټول یې سخت خوشحاله کړله نور شاعران چې شعرونه وایي چې کله دویم شعر ته خوله جوړوي نو ټولو ته وایي چې نور یې بس که چې نور ته نوبت ورسېږي اما بیباني سا باندې ټولو نارې ولې درې شعرونه خو یې ورباندې وویله
نو بس
دا یو بل د خوند اړه خو
یو ستاسو همدغلته مشاعره کښې موږ سره دی قریشي صاحب هغوی ته هرکلی وایي قریشي صاحب ویله که چې را روان دی پوپل صاحب شته په لین کښې پوپل صاحب هم لکه چې مشاعره کښې بېدرکه شوی دی بل اوریدونکی ګډونوال راته پیدا کړی قریشي صاحب ګورو که قریشي صاحب سره رابطه وشوه وخت هم کم دی وروستۍ شېبې دي موږ کوشش دا کوو چې مشاعرې نو یار صاحب دا شعرونو خوند تاسو ویله چې زیاتره خلک په کم اواله باندې شعرونه زیات وایي دا د جانان شعرونه زیات دي د مینې محبت زیات دي د وطن د مینه زیات دي انقلابي کم زیات دي
ما مخکې تاسو ته یادونه وکړله دا مینه چې دی دا د شعر روح دی که مینه تاسو د شعر څخه یوې خوا ته کړي نو
د دې معنا دا ده چې بس یو تش قلب ته ناشیا نو مینم د شعر تلپاتې مضمون دی او لکه ما د ټول چې اوس مشاعرې رنگ بدلی معنا دا ده چې د مشاعران د مینې خواته مخ اړوي او
څه خبره ده چې تاسو خبره نسم یو را سره برخوال دي نثار صالح صاحب لګاغه تم وخت ورکو په ټلیفون را رخ کړی دي صالح صاحب سلام
یار صاحب ټول درنه ورګم تکو ما شنو چې روغ
جوړ بیا مې روانو که صالح صاحب صد به کې ویلې لن راته وای
افغانستان نور ملګری واورو او هغوی مسافر راغلي و هغوی یوازنۍ هیله هم دا وه چې په انارګل کې کندهاري ځوانان ته خپل شعر واوروي ما ویم دوی هم کوله واقعا هم د انارګل دا مشاعره د نورو څخه تر یو اندازې پورې متفاوته وه په مثبت لحاظ باندې دا وه چې د یو ښه شاعرانه ماحولو د ټولو ولایتو دوستان سره راغلي وه د کابل پوهنتون استادان راغلي وه لیوال صاحب وازمون صاحب ځینې کسان په کښې چې وه محمد یاس صاحب هم راول پر لیکه باندې کندهار کښې را سره دی د خوشبختي ځای دی نو یوه ډېره د اضطراب او یوه تراجدي دا وه چې موږ په کندهار کښې هېڅ انارګل دې په تیاله نه و تېر کړي متاسفانه چې موږ د دغه تېر 2014 کال ته نومبر کښې یو ډېر فعال فرهنګي قدیم په تیال له لاسته ورکړي هغه شهید شو یعنې دا انارګل دې په تیاله وو اما په نورو ارسو نورو برخو کښې ډېر څو ځوانانو سخته شعرونه واورول د مینې پر اساس باندې وه جنګي اړخ د شعر له ماحوله څخه کوچېدلی دی خوشبختانه ځای یې مینې نیولی دی او په دې هیله باندې چې نور موږ د شعر په دغه برخه کښې د توسخو د څانګو د راکېټو د وینو حذب وکړو او پر ځای باندې ځای مینې ته ورکړو محبت ته یې ورکړو لکه نن چې په انارګل مشاعره کښې
مننه کوو خوشحاله اوسېږم تاسو د راتګ نه او معلوماتو نه خوشحاله سي پوپل صاحب وروستۍ شېبه ده څه نوې خبره ده که زړه کښې یا کتلي دي اورېدلي دي موږ سره شریکوي ووایه او یار صاحب نه مننه کوو تاسو نه مننه کوو مهرباني
ولا زما لپاره خو ټوله مشاعره ډېر زیاته په زړه پورې وه او د دوستانو یې کور ودان چې د افغانستان د ګوټ ګوټ څخه راغلي وو دغه راز د ډیورنډ د خط پورې خوا څخه د پشین کوچلاغ او کوټې مختلفو ساحو څخه دوستان راغلي وو او دلته یې هغه د پښتانه کهول دردونه هم بیان کړل د دوی هیلې و ارزوګانې یې هم بیان کړلې او یو واقعي هغه فرهنګي او ادبي فضا وه د پښتو ادب دپاره یعنې د یوې ډېرې شې د ډېر څه فرصت په توګه باندې په دې باندې حساب کولی شو ما خو خپله ډېر زیات خوند ورڅخه واخ او نور به هم د خیر سره مشاعره چې تعقیب وو د رحماني صاحب د عبدالرحمن رحماني صاحب چې له خارج څخه راغلی سم وکړې د خارج پوښتنه وکړه له خارج څخه راغلی دي د هغه موسیقي وټنټکور به هم د خیره دي موږ تعقیب کړو او کوښښ به وکړو چې د هغه ټول د مشاعرې جریان سبا د خیره سره په یو تفصیلي راتلو سره
ډېره ډېره مننه عبدالله پوپل صاحب محمد یار یار صاحب نورو ملګرو نه چې د انارګل مشاعرې ژوندی حال یې موږ سره اورېدونکو شریک کړو ښه وخت او ښه موسم او هوا
سیری د بل چا سوې زه به هم در خپل سر تېر سم
خطا نو زنا زکی دیو پادی دبل زی تاستا